سلام نو وخت مو بخیر خرغلس د دې مهاله خبرون ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلر شو خبره ده. طالبانو په ایراد کې شاوخوا اته دیرش البته اته شپېته میلیونه ډالر په ارزښت د برېښنا دوه پروژې پرانیستلې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملابزل غني برادر د شبې په ورځ په ایراد ولایت کې د بدی او لمریز برېښنا دوه تولیدي پروژې پرانیستلې. دا خبره د ملابزل غني برادر دفتر په خبر پاڼه کې کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژه به د خصوصي سکتور او افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلی کېږي. څه باندې اته څلوېښت میګاواټه برېښنا تولیدوي چې پکې څه باندې درې څلوېښت میګاواټه بادي او پنځه میګاواټه لمریزه انرژي شامله ده. افغانستان که څه هم یو ډېر اندازه برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي، خو لا هم دا هېواد د برېښنا له سخت کمی سره مخ دی. په ګڼو کلیو او بانډونو کې برېښنا هېڅ وجود نه لري او په ښارونو کې خلک د برېښنا له پر لپسې پارچاوي او لوړو لګښتونو شکایت کوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي. د وزارت د جمعې په ورځ د وخته پر ایکس پاڼه ویلي چې دا اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شهر ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ویلي وو چې دا اقدام یې کابل ته د وروستیو سفرونو او هلته له چارواکو سره د لیدنو وروسته کوي. د امریکا دوه سناتورانو د افغانستان لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بلل دی. جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د هیواد د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیران ته ویلي لیکلي چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کیدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي، په ځانګړې توګه د هغو افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت شاوخوا درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت یا ټي پي ایس پروګرام به د مې میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسیږي او لغوه کیدل به د جولای له دولسمې عملي شي. هند له افغانستان سره د 12000 ډوزه واکسین مرسته وکړه. په دې وروستیو کې په دې واکسینونو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه هم شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت افغانستان د امیر روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 12000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده چې د سری ناروغۍ پر وړاندې به د هېواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5500 ډوزه د انفلونزا واکسین او 5500 ډوزه د منجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. او وروستۍ خبره دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هرو څلورو لویانو یو تن تنباکو کاروي. له تنباکو پرته نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د څانګې مشر ډاکټر اودیون سینزا ویلي چې افغانستان کې په ځانګړې توګه د تنکیو ځوانانو ترمنځ د تنباکو کارول له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي چې نوموړي ترې د ځوانانو پر ساتنه ټینګار کړی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاتې ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلای شئ. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د میشتېدلو د هڅو تنظیمونکې اداره یا کیار بندوي.
د کیار اداره چې دا کده تړل کیږي دا په دې معنا باندې ده چې دا کیسونه به ټول ځنډي.
نن د میو د شمه د تنباکو نړیواله ورځ ده.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سیګریټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د وزګارتیا د وجه کیږي.
او کندز کې د سړې خونې جوړېدو ته بسکران خوشاله دي.
تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر پنځه شپږ میاشتو پورې دلته ساتل کیږي سازمانه کې.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره یا کیر بندوي. اسوشیټډ پرس خبرې ژانس د می په دیرشم راپور ورکړی چې د دې ادارې مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تکیسنه لري دغه خبر اندېښمن کړی، وایي چې د امریکا د اقدام ښیي چې د هیواد خپل متحدین هیروي. نور جزئیات په راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکې ادارې یا کیر د تړلو په اړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره به په دوهمو هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی بې سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په دې تمه په پاکستان کې میشت چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي، خو په خبره یې اوس د هیله له منځه تلونکې ده.
قسم په سر کې دوی د پی ټو پروسه وځنډوله او تر اوسه پورې نه د بندېدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنی باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي، ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنوونکی خبر دی. دی وایي په روسیو کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ډیپورټ کولو پروسه تیزه کړې او دا چې که افغان پناه غوښتونکي له دې هېواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورټ له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورټ کوي، او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي. تعلیم نه راغلي دي، راتښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافعي بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د هڅو یوازینی تنظیمونکې اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه و ختمه کړه. نوموړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره کیر بندوي. اسوشیټډ پریس خبري ایجنس د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د دغه لیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلي چې دا لیک د مې په 9 کانګرس ته سوال شوی. اسوشیټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخې اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنون کې وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه د سیخکاري چې دا موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خوشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړي.
د وای د امریکا لوري د لیک دروخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول ګډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره په 2021 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو دوه میاشتې وروسته جوړه شوه. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیرو شاوخوا 60 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وه او په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته د روان کال په جنورۍ کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
نن د میادې شمه د تمباکو د نه کارولو لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان ځوانان چې لیبي مودې وروسته د تمباکو استعمال پریخي وایي د کار د دوی روغتیا ښه کړي او نور هم څه وی چې د تمباکو استعمال بند پریږدي. روغتیا پوهان وایي چې د تمباکو کارول د افغان د انسان نانو د بیلابیلو ناروغیو او ان د مړینې لامل ګرځي. نور څه پراپور کې
او د سی وخت سره حالات
یو افغان ځوان چې یو موده تمباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي وایي د کاری پر روغتیا مثبت اغیز کړي او دا چې ژوند دي خښوي د له نورو کسانو غوښتنه کوي چې د تمباکو استعمال پرېږدي. د چې د ننګرهار اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پراپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاری لامل شو چې د نسوارو او تمباکو استعمال ته مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د روزګارتیا د وجه کېږي د بیکاری د وجه کېږي د سی وخت سره حالات مخ کېږي چې نور بل لار نه کچیر ته یو کاروبار یو روزګاری نو یو انسان به ځان وساتي او خپل ځان دفاع وکړي.
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته ویل چې کڅوم په خپلې هیڅ کله تمباکو نه دی کارولي خو د هغه یو نیک دی ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سګو په ناروغي اخته شوی او چې ورسره د همدې ناروغي لامل ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټ باندې اغوستا و خاتمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار کا خپل ځان ملا سوار ته پر شو ده ځان یې حق ته وسپارل شو شان سینې دې کټ نیولیو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تمباکو له یو شمیر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم واردېږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا یو نیم زر تنه د راوارد کړی دي او دا د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي یو څه په داخله د افغانستان کې تولیدېږي په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسون کی بولی او ټینګار کوي چې استعمال آن دمړینه لامل کیدای شي. لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي رادیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلم او نصار په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي. چا غا ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي غاخونو بدرنګي د خولې بدرنګي د خولې بوی د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي چې اته د کانسر یا د چنګاښ سبب کېدل شي سینه باغل او د هارت سینه باغل او په شفته حالت کې د کانسر سبب کیږي چې ټول کانسر په لمړي نه زمينه برابرۍ او ممکن د استعمالون کې د سبب شي.
نن د مې یو د شمه د تمباکو د نه کارولو لنړیوالي ورځ سره برابر ده. د نوخت د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تمباکو د نه کارولو د نړیوالي ورځ په مناسبت په خپل اکسپان لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ تمباکو د کارولو کچه ورسته تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوې نسل په دې توکو روغ دي او دغه توکو کارکونکي له ځانونو سره وساتي. دې سازمان ټینګار کړی چې له تمباکو باید ځانونه لرې وساتل شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ په 1980 کال کې د تمباکو د نه کارولو نړیوالې ورځ په توګه وټاکل او دای د تمباکو کارولو او پر روغتیا باندې د هغه منفي اغیز ته د پام اړولو ورځ به بلله. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د تمباکو د کارکونکو د شمیر په اړه څنګه دی ویلي مګر دوه کال د مخه یو شمیر سیمه ییز رسنیو د وزارت له قوله ویلي و چې 20% افغان وګړي تمباکو کاروي چې نږدې 3% یې خجلي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر متخصصین د تمباکو کارول په مختلفو بڼو کې ټولنې ته زیان رسوونکي ګڼي او ټینګار کوي چې خلک باید د تمباکو د خطرونو په اړه خبر شي. لډلی عبدالرزاق عادل ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزو د مخنیوي لارې د پوهاوی لوړول دي. په خونځي او رسنۍ او مذهبي مرکزونو کې د سیګریټ څکولو او مخدراتو کو د خطرونو په اړه تدریس خورا مهم دي. سپورت، مطالعه او ټولنیزو فعالیتونو ته د خلکو هڅول د روغدي کېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. بل دا چې د ماشومان په وړاندې باید د سیګریټ او مخدراتو کې استعمال ډډه وشي ځکه ماشومان عموما له لویانو تقلید کوي. تمباکو یو نباتی ماده ده چې وچې پانی نیکوټین لري او یو روغدي کوونکی ماده ده. ملګرو ملتونو تمباکو د نړۍ تر ټولو لوی د مخنیوي وړ مرګ لامل بللی او مخکې ویلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال لا 3 میلیونه زیات کسان د تماکو د کارولو لامل مړ کیږي چې 1.2 میلیونه یې د دوهم لاس لوګي تنفس کولو لامل مړي. د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د سیګریټ او نورو تباکو محصولاتو بیا د نورو هیوادونو په پرتله ارزانه ده او په اسانۍ سره د ارچا آن ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د سوارلسو سلورم لمریز کال د کانکور ازموینه هم د انجنیر ګډون پرته اخیستل شوې. د طالبان تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د سوارلسوار کانکور د ازموینې لمړی پړاو د پنځمې پورس د افغانستان په ولسوالیتونو کې پیل شوی او تر پرون جمعې دوام وکړ. یو شپږ انجنیر چې له څو کلونو راهیسې د ازموینې ته په تمه دی وایي چې ډېری نه هیلي دی او غواړي چې پر زده کړې بندي سره لري. په دې ازموینې کې شمیر ګډونوال هلکه نه وایي، هیله مند دي چې انجنیر په دې ازموینې کې ګډون اجازه ولري. نور حال پرابورګ
دا ډیر سخت وای چې وې نه استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لز دکړو محروم حاصلات چې وای د خوندې په 12م ټولګي کې واچې د طالبانو بندیز لامل په کور کې نهسته او په خبره کې د انجنونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای، اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نو وړي وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و، خوندونو ته اجازه نه ورکړل سوې، ډیره خوشی نیسوه.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و، خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکې کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول سوې هم ازادي راډیو ته وویل:
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتون قطعه.
ما څه کال کولای شول کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوښې پوهنځي ته بریالی شم، خو له بده مرغه ومې نه شو کړی. دا زما لپاره ډېره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي، د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه، وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروز امتحاني کانکور درشتیم، جمعي کسي دي از شاګردان.
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکي پکې برخه اخیستې وو. کاش خویندو مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکو جوړولو کې برخه لرلی. د حکمانو شرایطو له عملی اونه کړی شول په ازموینه کې برخه واخلي او زموږ اجازه ده چې په راتلونکو کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینه یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هیڅ سیموي بود کې باید امروز میبنند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغه هم زمونږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه یو تبریالی شوی وای. ایلمان یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي، چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنېدو وروسته انجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړي او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ ور وتړلې. که څه هم د طالبانو طالبانو د حکومت دغه اقدام د بیلابیلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی او دوی د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له خبرونو ور اخوا،
حسدالله پیوندی هغه چې د کندز د کروندګرو له کار مات زړونه بیرته پیوند کړل، سړه خونه جوړه کړه، د دوی اصلاحات خوندي کړل او لسګونه کسان ته د کار زمینه برابر کړه. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیلي زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دا چې پیوندي ته څنګه د دې کار فکر پیدا شو، زموږ همکار ورسره خبرې کړې دي او دا راپور پرې چمتو کړی دی. نور حال په دې راپور کې
او بعضی مشکلاتونه د دیقانانو د نگهداری پاړه او د مالونه جنسونه به ترکاری میوجات براوتل مزار نه وکله خراب وکله بخو. په دې اړه په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړه کړو، هغه مشکلاتونه هم حل شي او په دې اړه باندې چې د مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړي.
اسدالله پیوندی وایي بیا دا ورونو یې عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړه کړه. دغه په خبره دا سړه خونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15000 امریکایي ډالرو پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړه کړې، تقریبا د 1500 ټنه میوه او سبزیو د ساتلو ورتیا لري. پیوندی وایي دا چې کروندګر او بڼوال به وسل دي، دوی ورنه ډېری پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، 3 روپۍ کیلو راځي، 40 روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر 15-16 میاشتو پورې دلته ساتل کېږي. د ساتمانه کې
میواجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چی موږ د یو رقم ده.
نوموړی زیاتوي چې د سړی خونه کې تر 40 پورې کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د دیاقینو د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسه وای ده، او خلکو تقاضا زیاته ده. نو نور پکې د مزدوران کار کوي، تقریبا 15-16 کارګرو پورې کار کوي. د سرطانه کې د 16 فامیلو روزګار دلته تمویلېږي په دې سرطانه کې.
د ښاغلي پیوندي په خبره دوی له خپل کاره ډېر راضي دي او یوازینی ستونزه یې د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
او د برق باره کې په هغه کې ارسه کې مونږ ډېر مشکلات لرو، کله کله برق نه وي، کله اوس پس د هوا ګرمۍ کې برقونه ضعیفه کیږي. او برقونه د کندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا مونږ جنریټر چالانو، ورور په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتره تیل وي جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله پیوندي نه چې تر 5م ټولګي زده کړې کړي پوښتنه مې وکړه چې تخنیکي ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکي کسان شته چې د ستونزو سره پیښه شي هغوی ورته راغواړو. د هیله مند دی چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیلي زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وايي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنۍ په سندان بدل شو دي. د ټولنې په تازه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبرلارنې نیولې، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراختو په حال کې دي. نور هر په دې راپور کې
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼاندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشري حقونو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 29مه یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پرله پسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو ادعاوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو زندان کې و، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا څلور میاشتې د طالبانو زندان کوم دلیل دا و چې د نجونو د تعلیم، د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقوقو لپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې له طالبان خبر شوي وو او بیا په ما باندې چاپو او ویډیولو. تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجاور کې یا فزیکي شکنجاور کې او نورې زندان ته ولېږم، استخباراتو کې اول دوه ورځې ما سره هم وهل وه. نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې
اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصورې کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامواجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کېږي او په ټکو یې ښځې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم اندیښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
هر کس چې مخالف طالبا فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرأت کوي چې د دوی پالیسي ونن کوي، لنیولو، شکنجو او یا اجباري ورکه دو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبريالان هم کوافل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړي شیخ خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. دا ته بند دی لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنه دوه ورځې رامنځته شوی په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشری حقوقو د وضعیت د خوالي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب او شترسي دلای او قومي ټولنې په نامنې کې ځوان کوي. د غشان د خزو د حقوقو فعال رقیا سایی چې دا هم د طالبانو د زندان تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل،
طالبان بعد از تسلط شان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا وکمنه دوه خزل ټولو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي برخو لري کړی. افغان خزه حتی خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواک او حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي، تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په ولس ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره پر رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړای چې دا چلند افراطیت او مذهبي تعصب تلمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او راپور کې د مرکزي او کسانو د ایداو په اړه د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او زبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او په رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ایدا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنجشنبه د غبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو شمیر شپاړس تنه ښودلی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، شرغلا ستې ولسم ټولګي و ولسم لوسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د شمزی لرونکو حیواناتو پات موضوعات هم وای. په تیر لوست کې مو کبان وپیژندله. نن ورځ راځو د دې د ټولګي څخه یو بل ټولګه چې زحیتین دی هغه پیژنو. زموږ تاسو درس به د یو سلو نوشتمې صفحې څخه تر یو سلو درې دېرشمې صفحې پورې به دوام وکړي. رسو زحیتین، زحیتین یا هم امفیبیان څه معنا لري؟ دا چې د یو عربي کلمې څخه اخیستل شوی دی چې زو د خوان او حیاتین هم د دوه ژوند په معنا سره دی. یعنی دا په لاتین کې دغه امفیبیوس شدی دا د ژوند د دوه ژوند معنا ورکوي. دوه ژوند څه معنا؟ یعنی دوی چې دی هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مخته وړي. دغه زو حیاتین چې دی هغه په عمومي درو چولګو باندې ویشل شوی، په درو ډولونو باندې ویشل شوی دی. چې یو یې بیلکی دی چې ښه مثال یې چې موږ تاسو لیدلی هم دی چونګښې دی، همدارنګه بل دوام ډول چې دی لکۍ لرونکي زحیاتین دي چې په هغه کې سلمنجر او نیوټس د دې د ښه مثالونو څخه راځي. همدارنګه دریم ډول چې دی هغه بې پښو زحیاتین دي چې ښه مثال یې سیسیلین دی چې دوی مثال بې پښو او بیلکی دي. او ورپسې راځو د هغه وروسته دغه وایو زحیاتینو کومې ګډې ځانګړتیاوې چې دي. یعنی دوی څه هم په ډولونو کې فرق لري، خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري. راځو دغه پیژنو. زحیاتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پترې یا هم پلسونه نه لري، او دوی یو ډول غوده ته ترشو دی، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی د کوم پوستکی چې دی هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم زحیاتین کوم حیوانات چې دی دوی حرکي غړي پښې یا دوی جوړې لري، خو ځینې لکه څنګه چې موویل سیسیلین چې دی هغه بې پښو دی، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه، خپل د دا کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي. مګر په کبانو کې موږ وویل چې دوه جوفه لري چې یو دهلیز او یو بطن. او همدارنګه دغه کم زحیاتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برونشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي چې دوی خپل د کم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلو دا کم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول د دې پوستکي خپل په ځان کې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دی دغه کوم حیوانات چې دی دوی د هاضمي سیستم چې دی د جهاز نه لري له کلواکا سره نشته دي، یعنې د اخري معقد د برخې سره نشته دي. او دغه کوم حیوانات چې دی مغزه یو جوړه مغزه عصب لري چې د هغه په واسطه د دې کوم حصي غړي چې دی هغه فعالیت کوي. چې مثال که چیرې دوی یو تخریش وویني په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي ځندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې د داخلي ده مثال بهرني هم پکښې وجود لري، او ځینې چې دی په دې کې ډېری چې دی هغه هګۍ اچوونکي دي.
رازو د دوی د دولو څخه یو ش مثال چې د چنګښ دی هغه وایو چنګښ چې د هغه مجوتس ټولو لیدل د پډیرو ساحو کې وجود لري زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې د خپل ژوند مختوري او دوی چې دی ځینې دغه چنګښ دی مختلف دولونه لري ځینې چې دی زهري دی چې مثال زهر لرونکي دی او ځینې چې دی پر ونه باندې مطلب کولای شي چې وخیږي او ځینې ساده خپل پر وچه باندې کولای شي چې خپل ژوند مخته یوسي دا دغه کم زهري چې چنګښ چې دی هغه خپل پلان کې یو ډول خودي لري چې دغه زهري کم زهري مواد چې دی هغه شکی تر شکی رازو دوی د معمولی چنګښو د جوړښت څخه چې د مثال جوړوي معمولی چنګښ وایو د چنګښ د ډلې څخه معمولی چنګښ چې د هغه د زوهیتین له ډلې څخه ده او شمزی لرونکي حیوانات په ډله کې راځي او دوی چې دی هغه اچوي چې هغه چې دی هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي کله چې د لاروا مرحله یعنی د مکمل د مرحله لري د استهاله فوتوسنتیز د میتامورفیز مرحله لري چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچه کې ژوند کوي چې دا د لاروا په وخت کې دی برانشونه لري او د کله چې وچه ته راوځي بیا سږي لري او د سږ په واسطه خپل تنفس کوي ورپسې رازو د چنګښې بهرنۍ جوړښت وایي چنګښه چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخصه غاړه او لکۍ نه لري چې دوی خپله سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی سي په اسانۍ سره وویني او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دی هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه د بوی کولو وړتیا هم لري او خوله چې ده ډیره لوی خوله لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي ژبه چې ده اوږده ده چسپناکه ده او مخ کې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی چې کوي په نسبي چې دی عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي چې د هغه د دغه چسپناکې خوله په واسطه اوربانی نشي دا کوم حشرات چې دی اوربانی نشي او خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي او غوژنه چې دی د ټایپینګ په نامه غشا ده مثال په نوم یو حلقوي جوړښت چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اوریدو لپاره ورڅخه کار اخلي همدارنګه دوه اهم د دوی تنیا تر زو د پوستکي په برخه کې نری نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو وړتیا لري همدارنګه د چنګښې پوستکي چې دی له زنګړو غوډو څخه مخات تولیدوي چې د اوبو له وچې دوه څخه مخنیوي کوي یعنی د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کیږي نمجن پاتې کیږي او ځینې چنګښې چې دی هغه زهري غوډي لري لکه څنګه چې مو ویل چې د ښکار کوونکو څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدي او شکل چې دی باندې چې د هغه لند او بدن چې دی لند او ګرد دی چې د اوبو او ځکه دواړو لپاره مناسب دی او رازو پښو ته مخکې پښې چې دی لنډي او د سلور ګوت سره دی او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي او ورستی پښې چې دی هغه اوږدي قوي دی او د پنځو ګوت سره دی چې د پورته کېدو او ټوپوهل لپاره ځانګړي شوی دی او د ګوت ترمنځ غشا لري چې د لامبوهل لپاره ورڅخه کار اخلي او لکه چې د وای چې د بالغ چنګښ لکې نه لري خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري لکې کله چې بالغ سی بیا دی خپل په ځان کې لکې نه لري او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره د رقم د اوشتلو او ورتیا هم لري په ځینو کې او ځین چنګښ چې دی ځنګړي رنګونه لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والی خبرداري ورکوي یعنی د دوی دونه جوړ برښندو کې چې څوک د ستپری ویژه چې دا چې د زهرجن ده او د ارخ کرشه د چې دی په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي او د بالغو چنګښو په وده کې لمنځه ځي د دغه کم چنګښې چې دی په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال د القا په واسطه د دوی نوې چنګښې مسره زی هغه مسره چې دغه څخه مثال مروې لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هغه چې او د لاروا مرحله هغه اله تیری او د کم نارینه کم دغه چې دی چنګښې چې دی هغه د پښو غټه غټه چې د نسبت ښځینه جنس ته غټه ده ځکه چې د القا کول په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چې کولای سي نیولای سي او دی خپل پزان کې سعودي د نس دوام تنابونه لري چې دا په واسطه د دوی غشت تولیدېږي ورپسې د زول سشیدون کې یا هم کم خزندگان چې دی هغه پیژنو خزندگان چې دی هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کیږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کېږي چې ریپټیل خپل د خزنده معنی ورکوي او دغه هم کوم حیوانات چې دی عموما د خپل د نس په واسطه د چکی حرکت کوي کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي او هغه علم چې د خزندگان څخه مثال د خزندگان په باره کې باز کوي د هایپاتولوژي په نامه سره یادیږي او دغه حیوانات چې دی عموما وچ پوستکی لري او بدن چې دی د چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دې مخنیوي کوي او دوی چې دی په مختلفو ډولونو ویشه سی وی دی چې مثال سرمشکې سمساره تمسایا هم کرکودال ماران دی دغه رقم سمندري کې شپان دی او ځینې مثال په وچه کې کې شپان چې ژوند کوي عام کې شپان دی ډایناسورز دی چې ډایناسور ډولونه چې دین نن ورځ د منځ ته دی یوازې پاتې شونه پاتې دی سکلیټ پاتې دی نور کرکودال چې دی هغه چې سی وی دی له منځ ته لیدي ډایناسورز کرکودال خو چې دی هغه سمساري دی چې اوس هم موجود لري چې موږ وايي دا کوم حیوانات چې د چاپیریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي راځو د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو دا خزندگان چې د خپل په منځ کې کوم فرق لري د جوړښت له مخې خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي چې هغه کې مثال موږ وايي دوی چې د ټول د وینې تړلې دوران لري او زړه یې درې جوفونه لري چې یوازې په دوی کې کروکودایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري او دوی عموما ټول چې دي فست سوجو په وسیله کوي او جنسونه هم مختلف دي یعنی هم نارینه جنس پکې وجود لري او هم ښځینه جنس پکې وجود لري او القای داخلي ده چې په دې کې زیاتره چې دي هغه چې وي مګر په دې کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري ا دې چې کله مثال کوچنی پیدا کې کوچنی چې اوس هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري مګر نور مطلب په اندازه کې لري نور عیني هغه ته ورته او بل د چې دی د مغزي اعصاب شمیرې اندول استورې دی چې دا هغه پوسټ دی د کم حصې غړي چې دی هغه کار کوي ازو د دې د خزندگان د ډولونو څخه یو چې د چرمشکی د سرمشکی دی چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې چې خپل ژوند مختوري او د ګیډ په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دا چې دی د نړۍ په ډیرو برخو کې په ټولو برخو کې مونډل کیږي خو په سیاټ اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ مو کې پیدا کیږي او دا حیوانات چې دي د مثال د کوم شکار چې کوي د هغو د دې ځانګړتیا لري چې هم وشوم کې دي او هم شکار کوم کې دي یعنی هم پر دې باندې شکار کې ژوند نور چې کې خپل تر شکار لاندې راولي دی بدن چې دی اوس دا نری بدن لري چې د غستي او شکار لپاره جوړ شوی دی او همدارنګه سر کې چې دي سترګې دي چې د سترګو ستره ورتیا چې ده د شکار لپاره کاریږي ځینې شمشکان چې په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري همدارنګه پزه چې د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي خولې چې د پخلي کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي او ژبه چې د اوږده او چسپناکه ده چې ځینې ډولونه د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي او د لکې برخه چې د لکې چې د هغه د ریجنریشن یا د بیا ودی یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې کچې پریکرنسي برته د سرخ په جوړېدلای شي ورپسې راځو د چرمشکي ورسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکودایل دی دی چې دی موږ وايي دی خپل ځان ته خاص جوړښت غټ جوړښت لري چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن غټ خوله او قوي لکې لپاره پیژندل کیږي دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سندونو جهیلونو او باتل مثال ځینې نور برخو کې چې خپل ژوند سره رسي دوی بدن چې دی اوس سخت او کلک بدن لري او بدن چې دی له وچو کلکو او کلکو پوشن څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی ګوتی چې دی څلور ګوتی لري چې د دوه ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي او سر کې چې دی خوله چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیول لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنی برخه کې موقعیت لري چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کیږي، حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي پزی چې کیږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي، او لکۍ چې د اوږده قوي ده او د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده. ورپسې راځو کیشپان وایو. کیشپان چې دی هغه د مثال ډېری چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او په ډېری خپل په وچه کې خپل ژوند مخته وړي، او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدېږي ساتل کیږي، چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې ویشل شوي دي، او دغه کوم کلک پروټکټ چې دی مثال دی د خارجي صدمات څخه ساتي. دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري. راځو په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د زحیات نو ګډې ځانګړتیاوې ووایاست. دویمه پوښتنه، د سشیدونکي یا خزندګان واضح کړي، او درېیمه پوښتنه، د چونګشي بهرنۍ جوړښت څه ډول دی ووایاست. ساینس ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جور رو غاو سیت من پیست شرق لست ولسم چولکی او ولسم لسته. نمیز لوست کی مجتاس اختصاصی دفاع پیجنو پتی لوست کی مو غیر اختصاصی دفاع، او هم دارنگ دا دوی کم جولونه چی و دوی کرشی چی وی پا هغا کی کم برخی چی وی هم جوله زدکرد. نمیز لوست کی رزو اختصاصی دفاع پیجنو پتی پنی زان پا کوچ پا اختصاصی دفاع کی کم اجزاوی شامل دی. از مجتاس درس با دا چلور نیوی مصفه سخات تر اتا نیوی مصفه پری دوام مکره. لومړی رازو اختصاصي دفاع چې ده، هغه کله چې میکروبونه د غیر اختصاصي دفاع د میکروبونو په مقابل کې ناکام پاتې سي، بیا نو میکروبونه چې کیږي د اختصاصي دفاع سره مخامخ کیږي، چې په دې کې چې د سپینو کرویاتو ګروپ شامل دی چې هغوی د لمفوسایټونو په نامه سره یادیږي، او همدارنګه ورسره د هورمال دفاع او حجروي دفاع شامل ده. لازو دغه کوم دفاعګانې چې دي هغوی پیژنو. لومړی ده هورمال دفاع. ده هورمال دا کوم چې دی هومورال دا دفاع چې ده د بدن د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې په وینه او د بدن نورو مایاتو کې د انټي باډیو په واسطه عمل کوي. دا دفاع چې ده د بی لمفوسایټونو له لارې ترسره کیږي. دی چې دی دغه کومې دندې چې دوی سرته رسي، هغه یو د هغو څخه انټیجن تشخیص کول دي. کله چې یو بهرنی انټیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن ته ننوځي، د بی لمفوسایټونه چې کوي پیژني. بی حجرې د فعالېدو مثال فعالېدل هغه هم د هومورال دفاع په غاړه دي. یعنی په دې کې چې کوم حجرو په مرسته یا د ټي حجرو په مرسته دغه د بی حجرې چې کیږي فعالې کیږي او پلازما حجرې جوړوي. ورپسې د انټي باډي تولید چې دی هغه هم سرته رسي. یعنی دا کوم فعال شوي بی حجرې چې دي هغه انټي باډي تولیدوي چې د سانګړو انټیجنونو سره تړل کیږي. بل د هومورال دفاع بل دنده چې هغه د انټیجن له منځه وړل دي. یعنی هغه انټي باډیان چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي، بیا دا میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نورو دفاعي حجرو ته مثال د دوی نشي ورکوي. همدارنګه د هومورال دفاع چې د موږ وایو ډېرې ګټې لري، لکه مثال وایي د ویروسونو، بکتریاو او نور میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایات کې موجود وي هغوی هم چې کوي لمنځو، د دوی لپاره هم ګټور دي. یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایو چې هومورال دفاع چې د انټي باډیو په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي، چې دوی چې دي یعنی زموږ په بدن کې دغه کوم انټیباډیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي، دغه اساسي دنده. ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي. حجروي دفاع چې ده د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې ټي لمفوسایټونه یا د ټي حجرې په مرسته عمل کوي. هومورال چې و د بي حجرو په مرسته سره عمل کوي، او کوم حجروي دفاع چې ده هغه د ټي حجرو په مرسته عمل کوي. دا دفاع چې ده د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس، بکتریا یا سرطان نیولی وي. همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري
چې د دغه کم سټیټوکسیک کم ډولونه چې دي لکه سټیټوسټیک کم ټي حجرې چې دي، دوی داسې دنده سرته چې د حجرې په مستقیم ډول د انتانیول شوي حجرو، سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیمن شوي غړو حجرې دي، هغوی چې کوي ټوله له منځه وړي. همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد آزادوي چې هغوی وکولی شي دغه کم زهري مواد چې دي دغه حجرې چې دي شکل له منځه یوسي. همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي، دوی چې دي د نورو دفاعي حجرات لکه د بي حجرې او د دغه کم ټي حجرې چې دي د فعالیتو او تنظیمولو لپاره کار کوي. ورپسې د دوی بل دنده چې ده د کیمیاوي موادو آزادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي. همدارنګه د ټي ناظم حجرې دي، دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي، چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي دغه کم میکروبونه چې دي په اسانۍ او په ډېر چټک ډول سره کولای شي چې دي له منځه یوسي. بل چې دی د ټي یادیدونکو مثال دی حافظه لرونکو ټي حجرې دي، دغه ټي حجرې چې دی د وروسته لدی چې لمرنی انټیجن لمنځه ولار سي دا حجرې ساتل کیږي، چې په مثال پر اتلونکو کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو وسی. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راسي کله چې دوی د وو په مقابل کې حجرې جوړې کې یو څاند از دغه د ټي یادیدونکو مثال حافظوي حجرې دي وغوی په چکیږي پاتې کیږي، چې په دې سره کله چې دغه میکرو بیا ځلی راځي د غو په مقابل کې دریږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي. چې موږ په تیر لوستونو کې هم ویلي وو، یعنی کله چې انټیبادي تر هغه وخته پر لومړي ځل چې کله انټیجن راځي تر هغه چې انټیبادي جوړیږي وخت نیسي، مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سرته ورسي، بیا نو بل پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولای شي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه خپل یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې د بدن ځانګړي معافیت من کوي او د جدي ناروغیو مخنیوي کوي. د واکسین حاصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي، تر څو د ځانګړو ناروغي لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولای شي، او دوی چې دی اوږدمهاله مافیه جوړوي تر څو د راتلونکو انتاناتو مخنیوي هم پکې کې سوي. یعنی واکسینونه چې دي کېدای شي ځینې یې لن محال او ځینې یې اوږد محال اوسه. د واکسین جوړښت دی، واکسین چې دی معمولا د موادو د ځینو موادو څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف شوي میکروبونه، هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نس کېدلی لکه د پولیو واکسین، او بل چې دی د واکسین د میکروب چې سوي د مریسي برخې څخه د میکروب جوړ سوي، چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب چیکي هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه ده یا میسنجر ار ان ایز نه خصه سوي، چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې چیکي مافیا جوړوي لکه د کورونا واکسین، او ځینې چې دی جنټیکی مواد لکه څنګه چې ویل یو چې د میکروب برخه څخه کېږي چې د جنټیکي مواد ځنه خپل کېږي لکه د ار ان ای یا ډي ان ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي، چې په هغه کې مثال د میسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دوی چې ډېر اساسي دندې سترسي، واکسین بدن ته داخليږي د ستنې د لارې یا هم د خولې له لارې، او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او ټي حجرې کولای شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي، چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ سي، معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسې راځو فعال مافیات او غیر مستقیم غیر فعال مافیات. وای مستقیم مافیات یا هم اکټیو امینیټی چې ده دغه هغه ډول مافیات دی چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغي په وړاندې په خپل تولیدیږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي، په دغه وخت کې بدن د مافیات حجرې او انټیبادي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي، میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیت چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري چې طبیعي فعال مافیت دی چې دا هغه مافیت دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کوي نفر اوسې یو انسان اوسې شری یا چیچک به اخلي بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټي باډي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چشي کېږي د دغه ناروغي سره نه مخامخ کېږي په دغه ناروغي بیا نه اخته کېږي. بل مصنوعي فعال مافیت دی دا هغه مافیت دی چې د واکسین له لارې ترلاسه کېږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چشي کېږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټي باډي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. د فعال مافیت چې دی خپل په ځان کې ځینې ځانګړتیاوې لري دوی چې دی اوږدمهاله وي ځکه حافظوي حجرې په دې کې چشي کېږي جوړېږي. همدارنګه بدن په خپل مافیت چشي کوي خپل یې تولیدوي او د مافیت ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډېریږي. یعنی فعال مافیت چې دی هغه د ناروغیو په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغیو په وړاندې دوی شو کې چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو دا خو اکټیو امیونیټي غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونیټي وایو چې د هغه څخه مطلب څه دی. غیر فعال مافیت چې دی هغه ډول مافیت ته ویل کېږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نه تولیدولی بلکې مثال تیاری شوي انټي باډیان یا مافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه کېږي ترلاسه کېږي. دا ډول مافیت چې دی لنډمهاله ځکه چې حافظوي حجرې پکشي کې نه جوړیږي مګر فعال مستقیم مافیت چې وو هغه چې زموږ بدن خپل حافظوي حجرې دغه پاسته جوړېدلې. په غیر فعال مافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یو طبیعي او بل مصنوعي دي. طبیعي غیر فعال مافیت چې دی هغه مافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالیدل دي او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعال مافیت دی چې په دا هغه مافیت ته موږ ویلی سو چې د تیار انټي باډي یا مافیتي مواد د ستنې له لارې بدن تور کول کیږي چې په هغه کې هم موږ ډیر مثالونه ورکولای شو لکه د تیتانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسو بل موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې مافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو مافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندیدل یا کمزوره کیږي او د عمر زیاتېدو سره د مافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي اول خو د دوی کمزوري مافیت دی. د کم زاړه خلک مافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي. یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا لاس ورکوي چې د دې عمله بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د مافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وی کمزور سي دا وروسته بیا د دغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نسی ویلای. دا په دې معنی چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم مافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نور کول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده. عموما کم کسان چې عمر یې زیات وي معمولا د اوږدمهاله ناروغۍ لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې دا ناروغۍ د مافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د اورګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي د لکه د امینو سپریسر د اورګان د مافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې د کم کسان چې دي زړه خلک چې دي د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دې لپاره ځکه چې د هغوی مافیت سیستم د ناروغي لکه انفلونزا، شری، تیتانوس د دې په وړاندې چی کمزوري نو ځکه دوی واکسین ته ډیر زیات اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې په موضوعات کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دی دا حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړیږي چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي حافظوي بی حجرې یا ټي حجرې چې دی د هغو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دی هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن مافیا سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجي وای، الرجي چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې مافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا چې کیږي الرجي لامل کېږي. الرجي او عوامل چې دي مختلف کېدلی شي، مثال د هوا له امله رامنځته شي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سنگار توکو سره. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي او مستقیم معافیت واضح کړي؟ آخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس چې عوامل یې څه شي دي؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني چپا 12 شپږنیوي په ټول